سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو په کابل کې یو شمېر ښځو نن د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاریون وکړ دوی چې په کابل ښار کې د شاهد شمشیرې له جمعه سره نږدې ټولې شوې وي ټینګار یې کاوه چې حقونه یې باید تأمین او درناوی ورته وشي ډیر لافان خزو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایتر سوالو د نړیوال ورځ په درشل کې چې سبا المنځل کېږي د غلاریون وکړ افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنې دوه لشپږم ټولګي پورتنجونی له خونځې محرومي شي او غني خزي له کاري محدودیتونو سره مخامخ دي د افغان خزو او انجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د افغانستان په یو سټډیوم کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د درو وهلو د راپورونو په وړاندې خبرګون خودلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه عمل به دا هیواد بیا یوې خطرناکې لارې ته سام کړي رینا اميري نن په یو ټویټ کې ویلي دا وحشتناکه او هم خطرناکه نښه ده چې طالبان د نړۍ په وړاندې د سرغړاوي په توګه ښیي او هغه پخوانی تګلارې ته مخه کوي چې مخکې ښه پایله نه ده ورکړې د راپورونو له مخې طالبانو د لوګر په مرکز په لیالان کې پر مختلفو جرمونو تورن یو شمېر ښځې او نارینه په درو وهلي جنرال آسم منیر د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز یا مشر په توګه نومول شوی د مخکې د آی اس آی رئیس هم پاتې شوی دی تر څنګ جنرال ساحر شمشاد میرزا د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه نومول شوی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب نن پر ټوټر لیکلی چې د صدر اعظم شاه عباس شریف لخوا دغه جنرالانو د نومونې پریکړه د تایید لپاره ولسمشر عارف علوی ته استول شوې ده قاسم منیر د ولسمشر علوی لخوا تایید شي د پوز د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا ځای ناستی بوي باجوا د نومبر په 19مه تقاعد کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به نن پنجشنبه یوه بیړنۍ غونډه وکړي په دې ناسته کې د ایران د مظاهره چانو د پراخې ځپنې په اړه بحث کیږي دغه غونډه چې د څه باندې 500 هیوادونو په ملاتړ د جرمني او آیسلند په غوښتنه بلل شوې په ایران کې د دوو میاشتنیو لاریونو په دوام جوړیږي په ایران کې وروسته له هغه مظاهرې پیل شوې او تر دې مهاله پکې 314 کسان وژل شوي چې یوه ځوانه ایراني نجلۍ مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې مړه شوه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چټک بالر فضل حق فاروقی د استرالیا په بیگ بش کې د سیدنی تندر لخوا واخیستل شو سیدنی تندر به د دسمبر په 14مه د بیگ بش په 12م پړاو لیګ کې خپل لومړی لوبه کوي په همدې ورځ بیگ بش هم پیلېږي د بیگ بش تجارتي لیګ په خپل پاڼه باندې د سیدنی او د فضل حق فاروقی ترمنځ د تړون خبر ورکړی دی او ورزو د فوټبال نړیوال جام ته همدا شیبه د سویس او کامرون ترمنز لوبه روانه ده سویس تر دې دمه یو ګول کامرون ته ورکړی وروسته به د یوروګوای او جنوبي کوریا لوبې کیږي تر هغه وروسته به پرتګال او ګانا سره مخ کیږي او د شپې ناوخته به برازیل لوبه لري خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ را ورشه د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي لام زیات شمېر افغانان خپل هیواده د تیښتې په حال کې دي هغه افغانان چې د سیمې هیوادو ته تللي له ستونزو کړیږي
په پاکستان کې زمونږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختيږي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختميږي هغه به بیرته افغانستان ته شړل کیږي
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي دا مسله پیچلې پاتې ده د سی اس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پوز لپاره یو نوی مشر نومولی عاصم منیر د مخکې د آی اس آی مشر هم پات شوې ده په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د خوست په تڼیو کې خلکو د خار د پاکولو لپاره اشر کړي
ټول د تڼیو ولسوالۍ ځوانونو او مشرون ارتل شوی دي چې د خپل ولسوالۍ صفا کړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي لا هم زیات شمېر افغانان له خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي. دغه کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تېښتې اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا پاکستانی پولیسو لوري د افغانانو زورول او نیول
پیل. افغان خبریال خاطر نوري چې د محل په پاکستان کې ده وای ویره لري چې د ویزې د موډل ختمېدو وروسته بل دې هیواد وشړل شي. دا چې په پاکستان کې یو بل اروپאי هیواد ته د تک په هیله شپې سبا کوي د پاکستان له حکومت غوړي له هغه افغان کډوالو سره چې نورو هیوادونو ورسره له دغه ځای د وټلو شمنې کړي گزاره وکړي.
په پاکستان کې زموږ لپاره ژوند کول ورځ تر بلې سختيږي ځکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی دی هغه کډوال چې د ویزې موده یې دلته ختميږي هغوی به بیرته افغانستان ته شړل کیږي چې دا یو لوی ستونزه وو. د اندېښنې وړ ده د هغو کسانو لپاره چې دلته راغلي دي تر څو بهرنۍ کیسونه رن کړي.
دا وایي په وروستیو کې د پاکستانی پولیسو له لوري د هغه افغانانو زورول او نیول پیل شوی چې په یاد هیواد کې د استوګنې قانوني موده پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ هغه بهرانیان چې د 2022 کال د دسمبر تر وروستۍ نیټې پورې په دغه هیواد کې د استوګنې ویزې پای ته رسیږي که خپله ویزه تمدید نه کړي قانوني چلند سره مخ او بندیان بشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسه یو شمیر افغانان له دې هیواده وتلي او زیات شمیر نور لا هم نورو هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې دي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي ټولو هغو کسانو ته چې له افغانستانه تښتي اجازه ورکړي تر څو خپل اصلي هدف ته ورسیږي او د پناه غوښتنې له قانوني حقه برخمن شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان پیټر کیسلر ازادي رادیو ته ویلي دولتونه د خپلو سرحدونو د کنټرول او نه قانونه تګ راتک د مخنیوي حق لري خو دا چاره د خپلو ملي او نړیوالو قوانینو ته په کتو سره ترسره کړي.
There are 2.3 million Afghan
refugees. اوس مهال 2.3 میلیون افغان کډوال د سیمه په هیوادونو کې اوسېږي او په نور نړۍ کې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو شمیر 2.1 میلیون تنو ته رسیدي. یو ډیر شمیر نور افغانان د بیلابیلو دلایلو لکه زده کړو د ناروغیو درملنې او د کار په لټه کې له افغانستان نه بهر اوسېږي.
دایوی اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې نږدې 15 میلیونه افغان کډوال استوګندي.
په
افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ هغه افغانان چې غواړي له افغانستان نه ووځي تر ټولو ډیر نړیوالو ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. په دوی کې د نورو کسانو ترڅنګ ښځې او نجونې د پخواني حکومت کارکوونکي او په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان او مذهبي لږکي کې شامل دي.
نوموړی وایي د دې ترڅنګ اوس مهال 3.4 میلیونه نور افغانان په کور دننه د بې ځایه شوي په توګه ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټې را په دی خو 4,600 افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي او هلته له یو ان ایچ سی آر سره ځان ثبت کړی. خو پیټر کیسلر وایي د هغو افغانانو شمیر کیدای شي له دې په زلونو ډیر وي چې له پولو اوښتي او د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د پاکستان او ایران د حکومتونو د اټکل له مخې د تیر 2023 میلادي کال له پیله نږدې 1,250,000 افغانانو په شاوخوا کې دغو هیوادونو ته ورغلي دي. د کډوالو عالي کمشنری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانان باید یوازې پرې نږدي او مرسته کوونکي هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې د شته اندېښنو د حل لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډلهیز امنیت د تړون د سازمان سی اس ټی او په غونډه کې له افغانستان د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ښاغلي پوتین ویلي د سیمې هیوادونه اړ دي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او دغه شان د ترهګریز فعالیتونو د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې په ګډه کار وکړي. خو طالبانو حکومت بیا د دغو اندېښنو په اړه ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد په ضد نه کارول کیږي. محمد خاطر پردیس او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه د ډلهیز امنیت تړون د سازمان یا سی ایس ټی او اندېښنې. کرملین وایي دغه سازمان غونډه چې د چهار شنبې په ورځ په مسکو کې وشوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې په افغانستان کې د افراطي ډلو او د غشان د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. پوتین وویل اوس له افغانستانه د ډلهیز امنیت تړون د سازمان غړو ته وسلوال ګواښونه لوړ دي. د نوموړي په خبره تېره اونۍ د روسیې په قربتوب د مسکو فارمټ ناسته کې هم روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او یو شمېر نورو سیمه ییزو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراخېدو مخنیوي په اړه مشورې وکړې او دا ښیي چې په دې برخه کې اندېښنې لوړې دي.
زه د خپلو همکارانو اندېښنې شریکوم چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې کړي. دا مسله پیچلې پاتې ده. د سی ایس ټی او سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د افراطي ایدیالوژۍ خپرېدل په سیمه کې د افراطي ډلو د فعالیت د زیاتېدو خطر زیاتوي. دا په حقیقت کې موږ ټولو ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د ډلهیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د روسیې ولسمشر وویل هغه ګواښونه او اندېښنې چې د افغانستان نه د سیمې هیوادونو ته متوجه دي پرته له شکه چې د سختې او ګډې مبارزې په ترڅ کې لري کېدای شي چې دغه برخې ته ټول ژمن دي. پوتین وویل د ډلهیز امنیت تړون د سازمان بل لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره جدي کار وکړي. د پوتین په خبره روسیا ورسره نور ملګري هیوادونه به هڅه وکړي چې په افغانستان کې داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې ټول قومونه خپل ځان شامل وګڼي. خو طالبانو بیا مخکې په وار وار ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تروریستي تهدیدونو اندېښنې بې ځایه دي.
زه خو په کړه دا خبره راځم چې د افغانستان په حدودو کې د څوکۍ سره خدای ما په کوم هېواد تهدید پېښ کولای شي. د دې شي د پاره اسلامي مرکز مقرر ډول اعلان وکړی د اسایي هېوادونو او زموږ د سیمې د هېوادونو ټولو ته چې د افغانستان خاورې ته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو په اووه اویاومه سرمشریزه کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټروله وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلېږي. نوموړی ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې وسلوال د دوی پولو ته نږدې شوې هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګریزو فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د یو دېرشمې په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپږمې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به هم ورشو پاکستان ته. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن د پاوز یو مخکخ جنرال عاصم منیر د پاوز د لوی درستیزیا د مشر په توګه باندې نومولی. ترڅنګ یې جنرال ساحر شمشاد هم د پاکستان د مسلح قواو د پوځونو د ګډې کمیټې د رئیس په توګه باندې نومول شوی. د دغو دواړو د مقررې حکمونه د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د تایید لپاره استول شوي دي. کچیرې الوی د تایید وکړي نو عاصم منیر به د جنرال قمر جاوید باجوه پر ځای د پوځ مشرشي باجوه د نومبر په 9 باندې تقاعد کیږي. جزئیات د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف د لیفټننت جنرال عاصم منیر نوم د نوی پوځي مشر په توګه صدر پاکستان عارف الوی ته لیږلې. د نومبر په 4 وزیر اعظم د لیفټننت جنرال ساحر شمشاد نوم د پوځونو د شریک چیرمن د پر هم نامزد کړی دی. دغه نومونو د نامزدګۍ وروسته د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د میډیا سره په خبرو کې ویلي د قانون او آئین په مطابق ټول معاملات پوره شوي. امید دی چې صدر پاکستان به همداسې کومه لانجه نه کوي او دې ټاکنې ته به په سیاسي نظر سره نه ګوري. دا پاکستانی میڈیا دا رپورٹونو سره سم آصف منیر دا پوز دا تربیتی اداری منگلانا کمیشن پاس کړ. د موجوده پوزي مشر قمر جاوید باجوا په ماتحتۍ کې د برګډیر په څوکۍ د شمالي علاقو کمانډر هم پاتې شو. په 2018 کې د پوز د استخباراتو اداري ملټري انټيليجنس ډایرکټر جنرال هم جوړ شو چې په 2018 کې د پاکستان د خفیه اداري آی ایس آی مشر جوړ شو. اته میاشتې پس دغه څوکۍ نه خوا کړل شو او دغه څوکۍ لیفټننټ جنرال فیض حمید ته حواله شوه. دا آئی ایس آئی دا چوکی نو روستو آسیم منیر دا گجرانوالی پنجاب کور کمانڈر مقرر شو او دو کال روستو نموڑی دا پوز مرکزی دفتر جی ایچ کیو کی دا کوارٹر ماسٹر کو چوکی مقرر شو چلائی هم دا چوکی سنبالا کڑی وا. دا جیو ٹی وی دیو ریپورٹ تر مخی آسیم منیر با دا پاکستان اولنی پوزی مشر وی چی دا پوز خپلی خفیہ داری ایم آئی او دا پاکستان خفیہ داری آئی ایس آئی مشر پاتی شوی وی. د رپورٹ سره سم آسیم منیر چی لیفٹننٹ کرنل وو د سعودی عربستان په مدینه منوره کې هم ډیوټي کړې و. پاکستانی مستقله او سماجی میډیا کې د څو ورځو راهیسې تازه بحثونو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته اشاره کېدله چې ګینې دغه ګوند نه خوښوي چې آصف منیر د پوځي مشر وټاکل شي. په 23 نومبر د بول او ای آر وای ټی وی چینلونو د خبرونو سره سم عمران خان د ځینې صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي هر کله کې د ملک صدر ډاکټر عارف علوی ته د پوځي مشر د ټاکلو لپاره کوم نوم ورغی، عارف علوی به د ده معنی عمران خان سره مشوره کوي. نن د نومبر په 4 د جیو ټی وی په پروګرام کې صحافی او تجزیه کار مظهر عباس ویلي په کار نه ده چې صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی دغه نوم مسترد کړي او یا پکې کومه لانجه وکړي.
جب کوئی صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ پھر
څوک چې د ملک د صدر په څوکۍ وټاکل شي هغه بیا سیاسی کارکون نشي پاتې. عمران خان چې وایي چې دی د ګوند چیئرمین و، نو دا هغه وخت و چې دی مانا عارف علوی صدر نه و، هغه اوس د ټول پاکستان صدر دی. هغه د مسلح پوځونو مشر کمانډر هم دی. اوس دوی له نوې پوځي اسټبلشمنټ په خوشحالۍ سره قبولول پکار دي.
قبول کرنا چاہیے.
د جیو ٹی وی د یو خبر سره سم وفاقی کابینه د آصف منیر د نوکری موده ریټین مان برقرار ساتلی، ځکه د پوځي قانون د مخې آصف منیر د روانې میاشتې په 20 د خپل څوکۍ نه ریټایر کړي. خو بیا هم د قانون د مخې که وزیر اعظم وغواړي د نوکری موده غځولی شي او که بیا پوځي مشر وټاکل شي نو درې کاله د دغه څوکۍ بیا خپل موده هم جوړیږي. د جیو ټی وی د ویبپاڼې په یو خبر کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي تحریک انصاف به د نوي پوځي مشر په ټاکنه کې خډ نه جوړیږي. خدای نه دی ویلي چې ګینې نوی پوځي مشر د هر څوک وي او که یو مخصوصتن.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ور به شکونړ ته هلته سرکانو ولسوالۍ نواپاس سیمه کې د ډیورند پر کرخه له پاکستاني پوستې یو زنجیر لرونکی ټانګ ژورې کندې ته پریوته. په یاده پیښه کې پاکستاني عسکرو ته د اوختې مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی معلوم. د سیمې اوسیدونکو وایي یاد ځای بتل د دوی په کورونو پاکستانی پوځیانو د توپونو ډزې کولې او په دغو بریدونو کې له غورځېدلي او نورو ټانکونو ګټه اخیستل کېده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو 45 کلن عزت الله ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو زیات توپ لرونکي ټانکونه د ډیورند پر ذکر خې پر لوړو نقطو ودرول شوي او کله چې زړه وغواړي د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي چې نن سهارې یو د حرکت په حال کې لغره غورځېدلې ده.
زه دغه ساحې شاهدي حالې ما چې همدغه ټانکونه د دې خاورې د پاره ودرولې چې دې طرف ته په کلو او بانډو او کورونو باندې په ډزې وکي او څو کرتې کړي دي. په همدغه ټانکو چې د نوپاس ساحې کې دغلته نصب و چې کله ورته حالات خراب ښکاره شوي دي، بس د خیمه یا ترپال یې لرې کړی دی او افغانستان طرف ته ول میل نصب کړی دی چې کوم ځای ذهن نوران ناغلی ډزې پې کړی دی.
یو شمیر کسان بیا وایي چې پاکستاني ځواکونو په یاد ساحه کې پوستې جوړولې چې یو ټانګ یې له پوستې ښویدلې او ژورې کندې ته پریوتی دی. په کونړ کې طالب چارواکي هم سرکانو کې لغره د پاکستاني پوځیانو د توپ لرونکي ټانګ غورځېدل تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې او د ټانګ د راغورځېدو د لامل په اړه څه نه وایي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټانګ راغورځېدلې خو دوی ته لامل نه دی معلوم او دا هم ورته نه ده معلومه چې څو کسانو ته مرګ ژوبلا وختی ده. ځایي اوسیدونکي وایي د پاکستانی پوز یا توپ لرونکی ټانګ په داسې حال کې له امنیتي پوستې د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ژورې درې ته غورځېږي چې دی او دې ته ورته د ډیورن په فرضي کرخه د پاکستان ولاړو ټانګونو او پوځیانو د خلکو ژوند تریخ کړی او په شاوخوا یولسو کالو کې ګڼ کونړیان وژلي، ټپیان کړي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. خو پاکستان لا تر اوسه د یا ټانګ د غورځېدو او د کونړ د اوسیدونکو د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې نن څلور لوبي په پام کې دي. دغه لوبي په قطر کې د یکشنبې په ورځ پیل شوې چې پایلو به د دسمبر په 13 وي. له لومړۍ ورځې پرته چې یو لوبه پکې شوې تر اوسه له مهال ویش سره سم هر ورځ څلور لوبي شوې دي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن لومړۍ لوبه د سویزرلند او کامرون ترمنځ پیل شو او اوس هم په پای ته رسیدو باندې د سویس تر 90 دقیقې چې اوس 2 دقیقې اضافي وخت هم ورکړل شوی دی د کامرون ټیم ته یو ګول ورکړی او په دې حساب باندې تر دې دمه د لوبې امتیاز په خپل واک کې لري. دویمه لوبه د افغانستان په وخت د کوریا او یوروګوای ترمنځ د چې 15 بجې په مازیګر پیلېږي. د پرتګال او غانا لوبه هم د مخصوصن په 8 موده او د برازیل او سربیا لوبه د کابل په وخت شپې 11:30 بجې دي. د فوټبال د غنو میناوالو سترګې نن د برازیل او پرتګال لوبه ته دي. په برازیل کې د نیمار په څیر همدارنګ په پرتګال کې د کریستیانو رونالدو په څیر مشهوره ستوري لوبغاړي لوبېږي. د نن ورځې لوبو سره به د اتو ګروپونو د هرې لوبډلې یوه یوه مسابقه بشپړه شي او سبا به د دې لوبډلو دوهمې لوبې پیل شي. په قطر کې په نړیوال جام کې 22 ټیمونو برخه اخیستې چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوي. په پرونیو لوبو کې جرمني چې تر اوسه د نړیوال جام په تاریخ کې 4 ځله اتلولي خپله کړې له جاپان څخه 2-1 په وړاندې ماته وخوړه. بل لور ته د اروپا بلې پیاوړې ډلې اسپانیا بیا له ګولونو زولۍ ډکه کړه. په کاستاریکا یې وو ګولونه ووهل. د یکشنبې په ورځ به جرمني له اسپانیا سره مخ شي. که جرمني له اسپانیا ماتې وخوري د بل پړاو تګ به سخت شي. د فوټبال د ګڼو مینوالو په نظر پرون د جرمني ماتې او وړمه ورځ د سعودي عربستان له لوري د ارجنټاین شکست د منلو نه ښکارېده. له اتو ګروپونو به 14 لوبډلې دوهم پړاو ته لار کوي او نیمایي نور به بېرته خپلو هېوادو ته ستنېږي. پراتلونکو ورځو کې به معلومه شي چې د جرمنی او ارجنټاین په څیر ټیمونه به خپلو مینو ته ستنېږي که څنګه. اوس به ورشو خوست ته. د خوست د تڼیو اوسیدونکي د یو اشار لپاره سره ټول شیو او د درګي خارګوټي او د ولسوالۍ بازار پاک کړ. اشارونه په خوست کې اوږده مخینه لري چې په واسطه یې د ولسي خلکو لخوا د ویالو او کاریزونو پاکول، د سربندونو تړل، د نیالګیو کینول او اوبو لګولو نورې لوی او درنې چارې هم ترسره کیږي چې اوس دغه دود لږ څه کم شوی. د تڼیو اوسیدونکي له دې اشارې هدف دا ده چې د خوست نور قومونه هم د پخوا په شان حشرونه یا پګړو ته واڅوي. جزئیات له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې لسګونو ځوانانو، قومي مخورو او ځایي مسؤلینو د پګړې یا حشر له لارې د دې ولسوالۍ د درګي خارګوټۍ، عام سړک او ټولګټي تاسیسات پاک کړل. په دې سیمو کې که څه هم د حشر دود اوس د پخوا په شان پیاوړی نه دی پاتې شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ ښاروالۍ د ځایي خلکو په ملتیا پتیري چې د درګي خارګوټۍ د پګړې یا حشر په واسطه پاک کړي. د تڼۍ ولسوالۍ ښاروال عثمان حیدر آزادۍ راډیو ته وویل
خوس د اشرونه ډیر کم رنگی شوی دی. مونږ ټول داسره او فتیاله چې مونږ سی باید سپینګيري مشرون تڼۍ ځوانون علما کرام ټول سره ټل شو چې د تڼۍ ولسوالۍ داخله او درګي بازار صفاکو کچیر ته مونږ په داغه خپل شخصي پیسې کولای په دنه ډیر لګه خرطلو.
د پګړی یا حشر ګډونوال د دې لرغونی دود پاللو ته خوشاله دی. وایي دوی ځانونو سره ټیکټر راوستي او له کورونو یې بیلچې، کلنګونه او د کار نور وسایل هم راوړي دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی مرغمی وایي
کام ستر میګر وستلی دی، ټیکټر نور وستلی دی، ځنډن وخت کې به میګ پګاړی نیوې بیا هم به کور کوم. یس میګ دې تر غلي چې میګ د شروال سره د ولسوالۍ سره میګ کومک وکړي کیم کسره چې تالی دی دا ته کسره میګ ټلې کې چې کیم کور وي دلته میګ وکړي دا ویډ کې میګ ټول وروستلې دی ربز چاره یې هر شاور سره دی دا میګ دا کور اوړه ولسوالۍ کې دا کور میګ کی
دا تنه یو مدني فعالان وای په دا ډول ټولنیزو برنامو کې خلک خپل نور ستونزې هم یو بل سره شریکولای او حل لارې ورته موندلی شي. مدني فعال ګلوري خان ول
ټول د تنه ولسوالۍ ځوانونو او مشرون ارتل شوی دی چې د خپل ولسوالۍ صفا کی یو خدا چې ولسوالۍ به صفا شي بل په څنګ کې ځوانونو او مشرون سره پیټ پخکیږي سره یې کیږي هغه خبر هغه مشکلات چې هر څه کې په خپل سیمه کې په خپل کلی کې لري نن ورځ دی کرای شي چې هغه موږ دلته په وځي سره شریک یې غېده پر می ګاډه یوه د خال یار وته وکسي.
دینی عالمان وایي په ټولنیزو چارو کې برخه اخیستنه او یو بل سره همکاري په دینی وجیبو کې راځي. دینی عالم محمد داوود وویل
افغانان پاتې خلک دي، به تعلیم ته توجه وکړي، اقتصاد ته باید توجه وکړي، صحت ته توجه وکړي. هر چا نه ماده خواهش ده چې باید خپلې وظیفې ته پابند واوسي.
د تڼۍ ولسوالۍ چارواکي وایي که حکومت او ولس یو بل سره همکاري ونکړي نو حکومت په یوازې ځان هر څه نشي سنبالولی. د تڼۍ ولسوال بهرام جان حقبین وویل
صفایي چې ده دا نسب الایمان ده. دلته چې ده په ولسوالۍ کې چې موږ سره عوام همکاري ونکړي یوازې حکومت دا نشي کولی چې ټولو کارو ته رسیدګي وکړي. موږ دوی لاسونه سره ورکړي دي، انشاءالله موږ تم سهولات وکړي، دوی تم سهولات وکړي.
د خوست د تنې ولسوالۍ اوسیدونکو ول پراتونکو کې په پام کې لري چې د همدا ډول پګړو یا حشرونو لاره د خار څخه د تنې تر ولسوالۍ پورې د سړک دواړو غاړو ته ونې له هرزګ یو پاکي او ټولو ونو ته منظمي اوبه ورکي. دوی ول هڅه کوي د دا ډول برنامو لاره د خوست او لوی پکتیا نور قومونه هم د حشرونو بیا پیلیدو ته وهڅوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حمدرد لغمان نه دا پیغام پریدم او لسنه شریکی دغه 3.5 میلیارد پیسې کمې دي او دې ته صدا کم نه وای پلان نیول سوی ده. بس مشران خو پوهېږي نو دا پیسې زما په نظر باید چې په هغه ځای کې وساتل شي یا ولګول شي چې چېرته د افغانیو ارزښت ساتل کېږي پې او چېرته د افغانستان بقا ته پې ګټه رسېږي. او داسې نه چې دغه پیسې دي او تمه نیمه ورته د افغانانو کېږي او دا هم بې ځایه لاړې شي او افغانۍ هم بېرته هغه زړو افغانۍ سره مساوي شي. نو په دې هیله چې دغه پیسې په داسې ځای کې وساتل شي یا ولګول شي او دوامداره بقا افغانۍ پیدا کړي په دې هیله. والسلام په احترام.
السلام علیکم. درکه دوله سره ته خاطر ولایت کې تماس ولرئ او دا مې شکایت ده چې طالبان د روتخانه د درکه ته اجاره کړې ده. د خلکو ځینې د ملت مې پر موټر باندې 30-35 روپۍ اخلي. ولې اخلي او دا ملت یې خرڅ کړی دی؟ ولې سودا کوي؟ ولې خرڅوي؟ خدای شل 50 کاله یا شل کاله ایا کاله کې دا جغل نه خرڅوي، ما ویل سوي نه دي، سودا سوي نه دي. لیکن نن نه 2 کاله کې د دولت راغلی دی، دوی ما ویل کوي، دوی څه خرڅوي؟ ولې خرڅ کوي؟ ولې دا ملت سودا کوي؟ ملت خپل بې خصاب پیسې نه رلی وروره، دوی جغل پر خرڅوي، لار یک پر خرڅوي. صاحبه د سرفال دپاره یا د تعداو دپاره ولې خرڅوي؟ دا څه ظلم دی؟ ولې دا ظلم د ملت سره وشي؟ ولې د رعیت سره وشي؟ لویه رتغانه ده، دعاوی نیولې ده، تاریان د دعاوی او دولار دعاوی پرې دا ټوله دوی اجاره کړې. اجاره یې اخې ما ځم در لوړو چارواکو پرې ورسوي دغه اجاره بنده کړي او د جاغال یله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ورزو لاندو خبرونه ده.